شي بریم تاسو د رډو د دې سات خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې د ملکیتونو پر سر لښخړو خبرو د نورستان په واما ولسوالۍ کې مو اندر کوند لرغونی پخته ورولو دا به هم واوري
کله چې مسافر دې وب پسې شندو خونه نه جارو کو وسرای نه جارو کو تاسو چاغه نه رسیدلې بیا هم بل کار هم د مو کلی کې ډېر رواج د چې کتي
په افغانستان کې یو شمیر خلک د ملکیتونو رسمي اسناد نه لري دوی چې کله په یو بل باندې خپل کور دکان یا بلشتمنی پلوري په شفاهي ډول خرڅوي او یا ممکن په خپل منځونو کې یو لیک سره ولیکي دې چارې د داو ستونزې سیاتي کړې دي په ډیرو برخو کې ځینې کسان د یو بل پر ملکیت داوا کوي او د دې لخاطر چې ګڼ افغانان بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي خپل خپلوان د یو بل په ځای باندې کور یا جایداد پلوري بیا ورسته بل داوا کوي چې دا کور خمانه خرڅاوه خو بل دا کار کړی دی روزګان یو له غو ولایتونو د چا ستونزه پکې ډیره محسوسه ده لهغه ځای د ساجرټو خبريال شریف الله شرافت راپور لري
د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ شار کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د زموږ کورونو او دکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي او په خپل کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي دې خبرداري ورکوي چې یا د چاري د جلامل سويدي چې د غولایت نږدې 80% خلک د خپل کورونو او مزکو لپاره قانوني اسناد اوس پواکین لري په ترنکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیه مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپل کورونو او مزکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي حقبین د غراس پر یو شمیر خیریه مؤسساتو هم نیوکه وکړه چې هغه هم کله چې کور اخلي نو دې ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي
په روزګان ولایت کې چې کوم مؤسسات راغلي دي وی راهنمایي څخه هم دوی دروسه پر یو سړی نه په ګروي نه په کرایه باندې نیول دي خو سرانه نشي رالو بل په روزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سودا وکړي د سړک پر سر باندې سودا وکړي
د روزګان ولایت خلک هم وایي چې د قانوني خلاف د ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړی کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپل کې سره وژلې هم دي د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دیاړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سید اغا دی د روزګان ولایت اوسیدونکو یم دوه د نتر برونه میو د دیو مزکه و داسې ډیر مزکه د لودن هغه بیرې د پلار چې مرسلو د نیکو نیکه مرسلو پلار چې مرسلو د نیکه سره پلار ته مزکه پاسه پلار هم مرسلو پاته ورونه سره ورونه چر سره راولار سم مزکه سره وویل شه بس د جری بهش مشته په کلی کې ورته وای د جری بهش سره کې پلانکیا ساغه ساغه مازه سید بس سیسل ورسته بیا برته پر دې سره جنجال سو ویل چې زما مزکه مخرب را کړی د بول زما د مخرب دی ول تاسو مخې پر دې سره جنجال سو اجا بل اخر را ورس دل سره دته ورو چې وسا غورنه دي سره دشمنان سواله
نجيب لادي د روزګان ولایت کو وسیدن کنده کوټوال سیمې کې یو دور نویش وکړلې نو کوم وخت ویش وکړې دي تر هغه مهاله پرې داسې سمخته نه ولیکلې یعنی بس داسې دغه ویش قانوني ویش نه دی کړی نو کوم وخت یو مېش دوه مېش تقریبا په دې وخت کې تیر سوی نه مشر ورته وویل چې زما ویش دي یعنی زما مزکه به تسلور په لخواته نورم راکې نو په هغه کې بل اخر د دې مشکلات نورم زیات سولن او بلاخر برته هغه وردی څلور پلی نور مختصل یعنی قانوني اسناد جدي نه درلول نه داس مشکلات منستره لنه د دې سره بس ورونو خو سره بعد سره مشکل یې منستره علي
د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غشتنه وکړه کچيري لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات ور باندې کم کړی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د نورستان په واما ولسوالۍ کې په خوانی باغ اندر کوند په ناغو ساتل کیږي په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغې سرغړونه کوله د مرګ سزا به یې ورکوله او لوی وحس کمره به چې ریکونکي لاندې غورځاوه اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده په دې راپور کې اندر کونټ سره ځو
د نورستان په واما ولسوالۍ کې لزرګونو کالو لرغونی باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامای قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي. دا غذای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی وو، ښځه وه او که نر وو.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلې چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي، پلوکام. هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان وړو. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم. د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو. د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلک ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی او دا غې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکۍ په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي. کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا
د غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینه او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی گیرو ولسوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ور په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف وځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
فشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غنی ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. لنن تیر کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا ښځه یې ونه مونده او کله چې میړل کلونو هڅو وروسته بریالي نشو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینن ټلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 30 کال عمر لري ژوندې ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلې کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن هلته ونه لیده. نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې د ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوی و د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پېښنې. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي دا به همدلته وي.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونې په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې مهال باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشیپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم په هنزي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو په هنزي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینری حقوق او نور علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سي د هرې برخې محصلان د تیوري کوز د کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشایره کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشایرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه شما ته دا چې خلکو سره بلد شمال ستر سره بلد شمال میک سره بلد شمال مخ راغی نه چې پوهنتون تر شمه په دوه کسانو په مخ کې هم شمال کې دی. اوس هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څنګه کې زموږ په څنګه په مشایره کې یو ډول دوه خطې احساس نکوه خو اوس په دې باندې دا غوښتل ستونزې سره مخ کېږم.
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره ما درس وایو. د پاسون پرم دیو مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دیو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم را ترغاړي وو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږي چې کلم ورزو استادان درنه وي کې خلک مو پېښنه لته او بل دا چې مغه حرکتونو مغه غونډې وي مغه اخبارونه وشي مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناسې زمونږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي. یعنی کوم ستونزا بنوي ورته مخکي او بل دا نورو ته باید ډیر ښه دی خدمت جوګه سي.
اغه ملک سهار دا کابل په هنتون لا کمپیوټر ساينس څنګه څخه فارغ شوی دی. وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او کوم حاصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحې ته راونه وزي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړای ترلاسه کوم د په غوښته سپانې سو له دوه سیم پر دوه ختم عملی کار وکړ د شپږ میاشتو نو دریم سیم کې ما دې څلټه اندرلوده چې زه د خپل خاطر کور واخم لمور پلار واخم د خپل خپل لوړای ترلوده نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار می کول ډیر کسان کار را سره کوي نو په دې اساس باندې د دې خپل دا وسیم ما مخکې لمخکې د مارکیټ اړتیاوي درکړي په غوښته سم ځم تیار کو کچیر ته ما پانتون کې عملی کارونه نوې کړی اضافه مهارتونه ما نوې زده کړی نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار را کړی وای کار مې پیدا کړی وای او کار چې ډول سم هغه ته لږ کار بنو.
دا سم محصولان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور داده چې محصولان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
خلاص پانتون ته ولاړ سړی تروغ وخت په یو رښتې کې پرمختګ نشي کولای تروغ غې برخه ته ځان ځانګړي کړی. نوی کزو په تخنیکی برخه کې کار کوم زده کړی کوم او فعالیتونه می سیاسي او نور وی د دې معنی د صحیح څخه مې برخه کې پرمختګ وسم کوله. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانين یا په حساب دغه نظر کې ونی سیګم تر څو زه کولم پرشت کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کار ځان ته نسبې ده کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي همدا دلیل ده چې څو دغه وخت په برخه کې زده کړی نه دي کړی او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه وو. نو دی نه هر خوا سر جوړ لازم نل دی خوا سر جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازم دی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد کلمړی د هغو محصولانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامې دلی شي.
نن د تحصیلاتو نظام د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصول وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي بلکې د محصول وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی مثلا د تفکر کولو د تحلیل کولو د مکالمه کولو د خلکو ته قناعت ورکولو دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي خلکو سره خې خبري وکي خلکو ته قناعت ورکي او حتی خلکو سره چانه زنی وکي چني ورسره وهي او ځان ته قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشه کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکوله.
هغه محصولان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصولین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې دي د نور خلکو سره وغږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی ما ته وظیفه راکړي دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې مسلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دی تر هغه لیدي چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي د طالبانو کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زری محصلین ته مهم چې ستاسو کار کول د ادارات سره په رضایی توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لاتروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخیئ. دغه دوره تاسو موافقانه تیره کړله او پر رضاکارانه توګه مخه کار وکه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پنځه کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی توقعات دنن ډیر متفاوت دي. د یوې توقع ده چې زمونږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کولای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت ته اون پیدا کی ډیرې داسې پوینتونه دي چې د هغه محصلین په مارکیټ کې نه استفاده کوي، هغه ته به څو کار نه ورکي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوینتونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوینتونه دي، څه هم خصوصي پوینتونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هېره کړه دا چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خام عاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډېر لا رښتیا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کې غواړي به هرته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونو د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانې او د لخوا نه کولای شي ماسترین خبر وسی او خپل سبجنامو کې دا پروسیجر پر مخ یوسی او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه ته، چې د امریکي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، په څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړ. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ورو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې، نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل شای ابراهیم سرغه کیکو چې په انګلستان کې لوړ زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چویننګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري، مثلا کتا سی د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره تا چنه 2 کاله تجربه غواړي، بعضی په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول داده شي یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې بیا ته اصل نه وي، په دې کې هم بعضی بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي شي که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو یو دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندستان او پاکستان یو دونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلکو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هوا دونو په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا ورتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړین نه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درې دلې ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه شونوس کې دي چې د الله زیات فعال شي. لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاري کني، نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا سي خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلار شي معلومات تر لاسه کی بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره، کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی، مثلا کتا سي نه دا پښتلکیږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې رديږي په دغه پښتنې کې رديږي چې ورته چې غواړم راتونکو کې موینه وزیر شمه، که سيد موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سيد څنګه دا څنګه جواب دی نشي ولې. اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ، نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زکړې وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم، نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زکړې کول غواړي، کوم مزامین غواړي چې تاسو زکړي، په کوم شکل باندې زکړي راتل کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخر اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي، نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوغه کې کو امتحان څه ډول وي، یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي؟
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سنا ستاسي په صحیح شکل باندې ورکړه غو ورسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کته اسنه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سنور جواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو کړی دا هغه تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډی کړی تاسو وایي دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغه د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه
د سلام پور دندې کول سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د شنبه ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولولو. یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادې رادیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو نن به خونکې د جغرافي په درس کې مکته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لاند معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسو په هیڅ نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه پوپوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولای شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولای شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرشه. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرشه رامنځته سولې چې د دوه کرش په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړي نښې. پنځم، ځانګړي نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام یا زوی ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پریر خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرشه چې ورسره یو هنري کرشه هم رسمیږي. په دې برخ کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای ښیي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته سولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلوموو. یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس، مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د یو ملي متر یا مثلا یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشې مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هره نقشه ځانګړې مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړي توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځنګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم وورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه خو د حرارتي برېښنا تولید په ورستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼی ستونزې هم زیږولي. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوزول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوزولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکا د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا کرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بېلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوزولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوزولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي، اخراج شوي نه دي، موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
درسی ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9:00 بجو پورې
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي د جغرافیه ور دی. د دولسم ټولګي په جغرافي کې مو تیر اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع لولو. نن به خونکې مخته د ترانسپورتي وسایلو پاړه وای. په درس کې لولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي. له ټولو ډولونو سره د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډیره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو څخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړې جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دو سواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنی چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشت سره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوي موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوې خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسو لومړنی موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتنوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یو اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1700 لنګ فوند ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسو په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین تر ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړ شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي.